ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه غږ چې وای په ټوله نړۍ کې با سبا ته د ارمان لوڼی د سلوختای پر مهال احتجاج کوي د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم د دې خبرونې برخه کړی دي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتون شورینې تحریک کړي وای د دوی د یو مشر ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر نه درج کېدو خلاف با سباله مظاهره کوي د بلوچستان چارواکي وای ک ایران د پاکستان په خوره د جیش العدل وسلوالي ډلې د شتون پاړه ثبوتونه لرین ورسره دي شریک کړي او د ملګرو ملتونو مشر وای د خصو حقوقو په برخه کې د پرمختګ پر ځای لا نور پشات للی دي د خبرونو تفصیل د پښتون شورینې تحریک غړي وای د دوی د یو مشر غړي ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر نه درج کېدو خلاف سباله په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره کوي د دې غورځنګ یوه مشره او د ارمان لوڼی خور وړانګا لوڼی پرون ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ارمان د فروری په دویمه پلورلای کې د پولیسو په تشدد کې وژل شوی او پولیس اوس د خپل جرم پټولو لپاره اف آی آر نه درجوي هغه یې زیاته کړه
په دیارلس تاریخه خو د ارمان څلوشتي ده چې کومه د پولیس خلک چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې شامل دي نو دوی ځان په دې باندې د خپل چې کوم اف آی آر وکړو دا کیس پر موږ راغلی اوس موږ اف آی آر نه کوو او دا پل بل موږ واوري خلک دوی چې دا دوی نه دی پیستلې خو اوس تقریبا ټول دنیا ته دا پته ده چې ارمان د پولیس له تشدد څخه شوی
بلخوا د بلوچستان چارواکي وای د پولیسو په مبینات تشدد کې د لوڼی د وژنې اف آی آر درج کول ځکه سندیدلی چې دوی د اغه طبي یا فورنسینګ رپورت ته منتظر دي د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې سلور پولیس زخمیان شوي دي په کوټه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق بیگانا وخت رسنیو ته ویلي چې اونکي مواد د پولیسو گاڑی ته نیستې په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو د پیخي ذمہواری لا چا نه ده منلې د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لنګ وای ک ایران د پاکستان په خوره د جیش العدل وسلوالي ډلې د موجودیت په اړه کوم ثبوتونه لري هغه دی ورسره شریک کړي لنګ پرون ماخام مشال ریډیو ته ویل چې داسې ایسی وډله په بلوچستان کې شتون نه لري
که هر څوک یې او د هر چا خلاف کوم ثبوت وي دا غوی سره هیڅ رعایت نه کیږي هیڅوک داسې نشي ښودلی چې په بلوچستان کې جیش العدل وسلواله ډله دلته ښکاره فعالیت لري په پاکستان کې دننه خپله هم ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته دی چې پاکستان ته یې ډېر زیات نقصان رسولی دی موږ باید ټوله سیمه د یو بل سره په دې کې مرسته وکړو ځکه چې ټولې ترګرې ډلې د یو بل سره تړلې دي
د پاکستان بلوچستان سره تړلې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د فروری په 14 په یو حمله کې 21 ایرانی امنیتي سرتیری وشل شوی وو د دې بریزي مواري جیش العدل وسلوالي ډلې منلې و چې د ایران په وینا په پاکستان کې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر ضلع نه منتخب د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای حکومت د فاټا اصلاحاتو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او سربدې سیمو ته د ان اف سي ایوارډ په لړ کې 100 روپۍ هم ورکړل شي نوموړي پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې له ګورنر سره د قبایلي سلو د پرمختیايي کارونو زر تر زره د کولو په اړه خبرې کړې دي اقبال افریدی د خبرې لاغروسته وکړې چې د قبایلي سلو د ځوانانو ټولنې غړو پرون په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل که حکومت د قبایلي سلو پرمختیا په برخه کې د دوی غوښتنې په یو میاشت کې ونه منلې نو اسلام آباد ته به لاریون وکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وای د مارچ په 9 د شپې په برمل ولسوالۍ کې په شوو عملیاتو کې 45 طالبان وشل شوي دي چې درې پکې عربان دي د پکتیکا امنیه کمانډان جنرال غلام سخی روغ لیونی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسم وبلل چې وای وشل شوي د وزیرستان کډوال وو طالبانو تر اوسه په ډېره سنې دی ویلي بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جاوید فیصل په حواله لیکلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پکتیکا کې د پاکستان اتو قبایلو د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کوي ایرانی رسنی رپورٹ ورکوي چې د ایران بشری حقوقو مدافع نسرین ستودا ته د و کلونو د قید سزا ورکړل شو. د تهران اسلامي انقلاب عدالت یو جج نیم دولتي اژانس اسنا ته پرون ویل ستودا ته د 500 کلونو بند سزا، د نظام پر ضد د سازش او د 2 کال نورا سزا د مذهبي مشر آیت الله علي خمنائي د سپکاوي له کبله ورکړل شوه. خو د نوموړي خاوند رضا خاندان د مارچ په 9 مشال ویډیو ته ویلي وو نسرین ته ټول د 3.5 کلونو د بند او د 1,30 کړو ورکولو سزا اورول شوې ده. د برتانیا پارلیمان غړي نن د وزیر اعظم ټریزا مے په بریکزټ پلان رای اچوي. تر دې یو ورځ وړاندې ټریزا مے ویلي وو له اروپای ټولنې څخه رسمي یقین دهانه خوندي کړي دي. دا نننۍ رای اچونه لاغې 10 ورځې وړاندې کیږي چې برتانیا به د کوم تړون کېدو یا نه کېدو بغیر په رسمي توګه له اروپای ټولنې څخه ووځي. په جنوري میاشت کې هم د برتانیې پارلیمان لخوا د وزیر اعظم ټریزا مے وړاندیزونه رد شوي وو. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقوقو په برخه کې د پرمختګ په ځای نور شاته تللی دي. نوموړي پرون د ښځو لپاره د کمیشن د کلنې غونډې د پرانیستو پر مهال په ټولو غږ وکړ چې د ښځو حقوقو عملي کولو په لړ کې د مبارزه زیاته کړي. نوموړي ویل چې د ښځو او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو دفاع کوونکو په سیاست کې د ښځو پر ضد په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د کریملین د بشری حقوقو شورا له روسی پارلیمان غوښتنه کړې ده چې هغه بل دې رد کړي چې لمخې به غلط خبرونه د ریاست او ټولنې سپکاوی بلل کیږي. د ټولنې او بشری حقوقو لپاره د روس صدارتي شورا د مارچ په 11 په خپل ویبپاڼه لیکلي کدا قانون عملی شونه دا به د بیان ازادي محدود کړي. د دې قانون سره به روسی چارواکو ته د اغه ویبپاڼو د بندولو اجازه ترلاسه شي چې د روسی چارواکو په اند غلط خبرونه خپروي او لمخې د ریاستي چارواکو ادارو روسی ټولنې سپکاوی کیږي. د خبرونو پای اوسم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیه او یا پیسې او په 1.3 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه 50 پیسې او په 1.55 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپیه 70 پیسې او په 1.5 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیه 70 پیسې او په 1.5 روپیه 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپیه 40 پیسې غستل کیږي او په 1 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیان نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 24 او 10، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. د خبرونو مو د انیس اجمل او د موسم حال او د کرم صوبې مو د سراج زهیر ناورې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د ارمانلونی خور وړانګ لونه وای چې د اغه په وجنه کې پولیس کا کړل.
ارمان چې کله شهید سو د تشدد لاري شهید سو دي، د موږ بار بار ویل دي چې کوم د پولیس خلق چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې.
د مسجد او جرګه وای چې دوی به د خپل حقونو د پاره چارواکو ته غږ رسوي.
میش په دوی خبرې باندې جرګارو غوښتي دو چې یو میش هډ کوارټر د مسجد د خورې نه بهر بل خورتا په ور کول باندې ناراضي نه ورکوي.
د کورمې قبایلی د لی په کوم کوم موسمو کې د موبایل سرویس نشته.
کوم د مو علاقې دي ساده د پړشنور دي علي زيدي شړ کې شته دینه است کوم غریز علاقې دي غرونې لکه پړشم کری شول شرزي کوم شو مسجد کوم شو زوي مشو.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي وایي د مارچ په 14 په ټول نړۍ کې له دې قبله مظاهرې کوي چې لا هم د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر نه دی درج شوی. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور درج کول ځکه ځنډېدلی چې دوی د طبي عدلي یا فورنزک رپورټ ته منتظر دي. د بلوچستان صوبې کورنو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل د ارمان لوڼی د مرګ په تړاو مواد د فروری په 8مه د فورنزک شواهدو لپاره لاهور ته لیږل شوي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلې. دی وایي تر څو چې دا رپورټ نه وي راغلی نو خبره نه صفا کیږي. چې څنګه شواهد راشي نو بیا چې هر څوک ګناهګار وي هغه ته به سزا ورکول کیږي. پولیس زمونږ اداره ده او ارمان لوڼی زمونږ یو وګړی دی. د دواړو خواوې بیلې بیلې دعوې لري. ټول رپورټونه جمع کوو او معلوموو چې اصلي قصه څه ده. د فورنزک رپورټ راتلل وخت اخلي. د دې یوه طریقه کاری چې کله راشي نو بیا به ګناهګارو ته سزا ورکړل شي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژلی دی. د فروری په 1مه په بلوچستان کې د کوټې د سول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لوڼی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم رپورټ ښیي چې پر لوڼی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جراحي ډاکټرې عائشې فیض وویل د لوڼی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. درمان لوڼی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګه لوڼی وایي پولیس ځکه ایف آی آر درج کېدل ځنډوي چې دوی د هغه قاتلین دي.
په 14 تاریخه خو د ارمان څلوشتي ده او تقریبا چې چیرته هم پښتانه دي څوک هم پښتو وایي هغه دا اعلان کړی ده او بیا دا به بیا په قاعده په ټوله دنیا کې بیا احتجاج کوي د ارمان په مرګ باندې. ارمان چې کله شهید شو د دوی د تشدد له لارې شهید شوی دی دا موږ بار بار ویلي دي چې کومه دا پولیس خلک چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې شامل دي. نو دوی ځان په دې باندې د خپل چې کوم ځای فایر وکړو دا کیس پر موږ غالي اوس موږ ایف آی آر نه کوو او دا پل بل موږ واوري خلک دوی چې دا دوی نه دی وستلې. خو اوس تقریبا ټول دنیا ته دا پته ده چې ارمان د پولیس له تشدد شهید شوی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړه وو چې پولیس ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې ایف آی آر درج کړي. وړانګه لوڼی وایي دوی ته عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 14 تاریخ ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د جیش الله د وسلوالو ډلې د موجودیت او په ایران کې د فعالیت په اړه د دواړو هیوادونو د ټلیفوني خبرو وروسته د بلوچستان چارواکي وایي دوی په خپل سرحد هیڅ وسلوالو ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سیډونکو په وینا اسلام آباد تهران سره تعلقات خرابول نه غواړي نو مجبور دی چې د دې وسلوالو ډلې خلاف سخت ګامونه پورته کړي. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاء الله لنګا وایي که ایران د پاکستان پر خاوره د جیش العدل وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه کم ثبوتونه لري هغه دې ورسره شریک کړي. لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې داسې هیڅ یوه ډله په بلوچستان کې نشته. دی وایي که هر څوک یي او د هر چا خلاف کم ثبوت وي د هغوی سره هیڅ رعایت نه کیږي. هیڅوک داسې نشي ښودلی چې په بلوچستان کې جیش العدل وسله واله ډله دلته ښکاره فعالیت لري. په پاکستان کې دننه خپل هم ډېرې داسې وسله والې ډلې شته دي چې پاکستان ته یې ډېر زیات نقصان رسولی دی. موږ باید ټوله سیمه د یو بل سره په دې کې مرسته وکړو ځکه چې ټولې ترهګرې ډلې د یو بل سره تړلې دي. د پاکستان بلوچستان سره تړلې د ایران صوبې په سیستان بلوچستان کې د فروری په 13مه یوه حمله شوې وه. د بریټ کې یوش ایرانی امنیتی سرتیری وژل شو. زمواري جیش العدل وسلوال ډلې واخیسته. ایران وایي دا ډله په پاکستان کې ده. د مارچ په 9مه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په خپل خاورې د ایران ضد ډلو خلاف سخته کاروي وکړي. د دې خبر پاڼې تر مخه عمران خان ورته د وسلوالو خلاف د کاروایي کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتی چارو څېړونکو او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پوخانی افسر اسد منیر وایي جیش العدل له ایرانه ازادي غوښتونکي وړه وسلواله ډله ده چې لمن زوړلې ځکه سخکار دی چې وسلوالي په یو ځای نه پاتې کیږي.
افغانستان کې سوک سوکی او راوتش کی پاکستان په افاټا ته د شانت غیم دی خو غي بیس تل نشته دی. یو داسې ځای نشته دی چې ته په حمله وکړي. که څه چې ته اطلاع رااله چې فلاک کور کی دی اغه باندې دی حمله کول شي خو باقی دا چې یو ځای نشته چې په کې فوجي عملیات وکړي دا یې بنیادی وجه ده خو پاکستان به هیڅ چیرې مدان غواړي چې د هغه ایران سره تعلق خراب شي دا یی چې موږ به اکشن اخلو نو اکشن خود د الله باخلي چې تاسو سره څه معلومات دي چې ما ته څومره پته ده هغه هلته کې د غدي او دلته زی راځي دی کې شک نشته
د امریکا غږ رادیو د سختدریزۍ په اړه د راپور ورکونې څانګې د معلوماتو تر مخه جیش العدل له ایرانه ازادي غوښتونکي وسلواله سنی ډله ده چې په 2012 کال کې د عبدالرحیم ملازی په نامه یو تن جوړ کړه دا له هغې جندالله ډلې زیږیدلې چې ایران یې په 2012 کال کې مشر عبدالمالک ریګی ونیو او پانس یې کړ
او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری تیر ورځ په کوټلک په زندان کې د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف سره د لیدنې وروسته له حکومت غوښتنه کړې چې نوموړی درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی نو ورته د صحت ښه نه ښه سهولیات ورکړل شي تفصیل په دې اړه د احمد الله په دې راپور کې وو
د مارچ په 11 د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل نواز شریف ډیر ناروغ ښکارېدو د څه قسمه علاج چینو موړی غوښتنه کوي نو حکومت له پکار دي چې هغه شان علاج دی وکړي ځکه چې د زړه مریض په دباو کې ساتل په هغه د تشدد کولو برابر وي د نوموړي وینا و یو عام قیدی سره هم ناانصافي نه ده پکار او د ناروغ قیدی علاج کول د حکومت ذمہواری جوړیږي خو نواز شریف چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی سره د حکومت دا قسمه رویه خانه ده د میثاق جمهوریت نه متعلق د یوې پښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل ګڼي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا ناکامي ده چې د قانون سازۍ او 1903 آئین په خپل اصل حالت کې د بحالولو باوجود په میثاق جمهوریت یې پوره عمل ونه کړو په عدالتي اصلاحاتو کار کول پکارو او د فوزي امیر په وخت کې چې کم تور قوانین په نظام کې شامل کړی شوی وو نو هغې د ختمولو لپاره دواړو گوندونو هیڅ ونه کړل خو پیپلز ګوند دا سوچ لري چې په دې هر څه بیا غور کول پکار دي د بلاول بوټو د وینا وروسته د پنجاب اعلی وزیر ویاند شهباز گل رسنیو ته وویل نواز شریف چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی یې د هغې نه علاج کولو ته تیار دي بلاول بوټو په کراچۍ کې د نواز شریف د علاج کولو وړاندیز وکړو که قانون او عدالت اجازه ورکوي نو موږ ته پرې هیڅ اعتراض نشته نواز شریف صاحب چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي موږ ورته تیار یو خو زه دا هم ویل غواړم چې په پنجاب کې د علاج کولو ډیر ښه سهولیات شته او که نوموړی وغواړي نو علاج یې کیدلی شي نواز شریف چې د زړه په ناروغۍ اخته دی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته بوزي او د یو نه پس بل میډیکل بورډ جوړوي خو بیا د یادو بورډونو په تجویزونو عمل نه کوي مشال ریډیو چې د خبریال او سیاسي چارو په عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې د بلاول بوټو نواز شریف سره لیدنې په نتیجه کې پر راتلونکي کې د دواړو گوندونو ترمنځ څه قسمه سیاسي اتحاد جوړې دی شي نو نوموړې وایي دا وخت د سیاسي اتحاد ذکر کول د وخت نه وړاندې خبره ده خو که دواړو گوندونو وغواړي نو حکومت ته په سیاسي توګه مشکلات جوړولی شي بل دا چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشورولۍ سره سره یو شمېر غړي هم په مقدمو کې گیر دي نو دا ښکاري چې د ملاقات مقصد حکمران ګوند ته دا پیغام ورکول وو چې انتقامي سیاست دې پرېږدي ګنې پر ضد یې دواړه ګوندونه هر وخت رایو کېدی شي د پاکستان یو احتساب عدالت د 2008 کال دسمبر په میاشت کې د العزیز یا په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې نواز شریف ته د 2 کاله بند سزا واوروله خو نوموړی دا تور نه مني او د عدالت فیصلې پر ضد یې اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو جنوبي وزیرستان قبایلی دلې ته دغلت کې د محسودو یو لوی جرګه شوې ده او دوی سغختنی کړی دي دغه وختنی سدي د سلام محسود په دې راپور کې بدرته در معلومه شي
پداغا بارک مولانا حسام الدین مشال ریڈیو تا پدارنگ وژاغه دا
میش په دوی خبرې بوند جرګارو غشت دو چې یو میش هډ کوارټر د مسجد د خوره نه بهر بل خوره ته ور کول بوند ناراضی نه ور کوي دواما خبره دا وا چې د میش د مسجد د تقسیم د پوره حکومت کوم پلان جوړ کړی دی چې ځنه د ایف آر سره شامل وي او ځنه د نار سره شامل وي دا خبره میش په هیڅ طریقه بوند د حکومت سره نلتا تغییر نه کچیر حکومت دایو افتاک شي د میش اراک شی ننوس او دمیش تسلی و نکلا نو دا کومو بیا په احتجاج بندے حق لري او احتجاج دا حق دلشی چې میج 2004 نه د حکومت سره مکمل تعاون شته شاملی کدا شی میج په خپل تعاون بندے مزید سوچ وکي چا یاغي حکومت چا غا دمو بنیاد ختم کوي اغه سره تعاون کول دمو ضرورت شته او کنه شته
ایڈوکیټ شرپاو مسعود زیاته کړه
چا غا کیما فیصله شوی د چې د مسجد خور نه بهر ته میج چا خور ته هډ کوارټر نه پرېږدي دویم خبره دا چې په بونډری بهر ته څوک نه پرېږدي او خپل هان نه چاته ورسی تیر فیصلات فیصله ولل شول چې بای په دانه اوره میج د چا خبره نه مانی
دغه جرګې ته د سینټ مخشینای او د قومي اسمبلی موجوده استاذی مولانا محمد صالح شاه قریشی او مولانا جمال الدین هر غلی و د مخشینی سینټر محمد صالح شاه قریشی نه پښتنه وکړه د جرګې دغه پریکړه تاسو سرنګ محسوس هوای هغه په دا رنگ جواب راکا
د مسجدو په دا باندې اتفاق ده چې کوم هډ کوارټر دی دا د مسجدو په خوراک جوړ شي د سابقه روایت مطابق په کوم ځک چې وی مسجد یی چې میش په اختلاف نشته دی خو چې خوره د مسجدو چې که حکومت دا پروګرام وی چې مسجد یو افشنګا دوله کاټ کو یو افشا ده دوله کاټ کو یو ازر ده دوله کاټ کو اده دمره سخت را ده عمل وی چې حکومت په اسلام آباد شه په لرزان وی کومو دای تقسیموي ها کنه کده شي دای تقسیم شي زه خپل کوم تقسیم اول تا نه ور
د قومي اسمبلی استازی مولانا جمال الدین مسعود خپل خبره په دارنګ مخش بوتله
هډ کوارټر د مسجد په خورا جوش زکات چې زپلای هم مسجد جنگ دلای هم مسجد استعمال شوی هم مسجد او د مل د بقا زاریه ګرځدلای هم مسجد نو لہذا په کور دادی چې فائدہ وي د کوم طرف نه هم شد هم مسجد ورسې زکات چې د دې زخمی نه زیاتای دي چې په زخمی نه باندې پټ مرهم وشي
دا د یادوی چې په دغه بارک شه اول نه جرګه د درې مسودو وتلیو مشرانو ملکانو د روانې میاشتې په شپږمه نېټه را بللې وه او دغه دوی خبرې یې قوم ته مخشه کړې وې خو د تېرې ورځې په جرګه کښې د دغو مشرانو ملکانو اکثریت موجود نه وه ځکه جرګه یو ځل بیا وځنډېده سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
مشال ریډیو ته وګي د قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې په پیښور کې د ګل پورس په یو خبري غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د اندمام وروستو د اصلاحاتو د عملي کولو او د پرمختګ د کارونو لپاره د پیسو د نه ورکولو په لړ کې په حکومت نیوکې کړې دي او د ټرایبل یوت موومنټ مشر خیال دمان اورکزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې که په یوه میاشت کې هغوی مطمئن نه شو نو اسلام آباد ته به لاریون کوي. غلام غوس نور تفصیل راکوي.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو ټولنې ویلي دي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروستو د پرمختګ او اصلاحاتو عمل کې د ځنډ نه کار اخلي. د یادی ټولنې مشر خیال زمان اورکزي مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه میاشت کې هغوی مطمئن نه شو نو بیا به هغوی اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي.
چې موږ سره کومې وعده شوې دي هغې کې این ایف سی حصه ده سالانه 100 روپۍ په هغې باندې تر اوسه پروسه عمل ونه شو او دې سره خصادار پورس او لیویس پورس چې د کومه مسله اوس روانه ده نو دا خو یو صوبه ده یو نظام پکې پکار دی نو خصادار پورس او لیویس پورس چې کوم دي دا د پولیس کې زم کړي دي ته د کی پی کی پولیسو برابر مراعت ورکړي دي کې مونږ یو میاشت ټایم ورکو که چېرې دغه مسلې همدغسې وي نو مونږ بیا اسلام آباد کې درنه ورکو انشاء الله.
د قبایلي زیلو ځینې نورو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
زمانم مصباح الدین دی اور دا ٹرائبل یوت موومنٹ سینئر نائب صدر ایم اور نور چکم ال تسکولون آیا تعلیم اداری دی پاغی سپو کس ورنو کو عدلیہ چکم سسٹم دی اغیم دا قبائلی سیمو نا باہر چکم دی ال تے تیاری اور تشروع کلی دا کم دا باجول چکم جج دے سیول جج یا بل چکم سیشن جج دے اغا پتے مرگر کی کینی زل دیر کی دا سی پنور قبائلی سیمو کی لوی لوی زین اشتا دا چ دا دومر خلکو دا پارا پکی زی کی گی بیا دا یو جج دا پارا پکی ولی زین کی گی
چې کومې وادې شوې وي هغه ډاکومنټیشن پورې خو صحیح دي خو چې کوم امپلیمنټیشن پکې دل غواړي هغه لا سب پکې نشته د قبایل مطلب چې فاټه کې دننه سبق وایي هغو ته هغه ټول فیسیلیټیز ملاو شي هغو ته هغه سټینډرډ ملاو شي هغو ته هغه کوالټي ایجوکیشن ملاو شي چې دلته کې سیټیز کې ملاویږي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا سره د پخوانیو قبایلي سیمو د انضمام وروستو د قبایلی زیلو د قومي سملی او سنټ په غړو مشتمله یو کمیټي هم جوړ کړی شوې ده. د دغه کمیټې یو غړی او د خیبر نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د خاصدارو او لیوی ځواکونو د وختنو په اړه یو غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو تیزولو په اړه هم خبرې کړې دي. اقبال اپریدی زیاتوي
یو سړی نه بیروزګاره کوونه نو کار نه وباسو خو زه دا باور ورکوم ټولو قبایلو لا چې دا کوم 100 ارب روپۍ دي د قبایلو ته پلس د دوی انوال ډیولپمنټ پروګرام د دې چې څومره لکه دې دا به انشاءالله ولزی پر دوه نیمې درې میاشتې کې اپروول هم راشي د دوی فنډونه هم جاري شي د دوی سکیمونه به روان شي او د انګو سکیمونو له خو پیسې ملو شوې ده.
یاد دیوی چې د مئی 2013 په اخیره کې قبایلی سیمې د 15 مئینی ترمیم لاندې په پښتونخوا صوبه کې زمکړې شوې وي. خو د قبایلی سیمې ځوانان وایي د زمکولو د بیل د منظورولو وروسته د اصلاحاتو عمل کې حکومت د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د منځنۍ کورمې ځایي خلک وایي په سیمه کې د رابطې هیڅ ذریعه نشته چې له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د دوی په خبره په سیمه کې دوی یوازې له پی ټی ایس سی ایل موبایل سرویس وایرلس څخه استفاده کوي. نور تفصیل طارق ورکزی وړاندې کوي.
د منځنۍ کورمې ځایي اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د رابطې لپاره موبایل سہولت دې ورکړل شي. د حاجی خیلو انجینر عبید چمکنی وای په سیمه کې یو شمیر علاقې داسې دي چېرته کې د رابطې سہولت د نشتوالي له کبله ځایي خلک په سختو مشکلاتو کې دي. انجینر عبید چمکنی زیاتوي دا ډېره د افسوس خبره ده چې په 20مه پیړۍ کې هم دوی له دغه سہولت محروم دي.
کوم د مو علاقې دي ساده دي پړشنور دي الیزیدی سړ کې شته دینه است څه کوم غریزي علاقې دي غرونې لکه پړشم کری شو لشرزي قوم شو موسزي قوم شو زوي مو شو دي غریزي لکه کوم بیک ورډ پوتي شي دي خالک اغه کې اوسه پورې سیګنل نو مسالې شته یو ټاور اوسه پورې نه دي لګیل نو حکومت ته د عوام مطالبه ده سغه د پاره د سروي وګړې شي اغه د پاره د مستغم موسېګ دینو کې ټاور یو لګول شي س خلک خپل خپلوان سره په سي طریقې سره توګه سره رابطه کوي شي.
د انګوري کاري سيف رحمان واي پسمه کې دوی یوازې لپټیسیل موبایل سرویس وی وایلس څخه استفاده اخستله خو هغه هم ور باندې من کړ شوی دی. کاری سیف الرحمن زیاتوي خپل پیغام د اخستو او ورکول لپاره دوی په کیلومترو سفرونه کوي ځکه چې هلته د رابطې حزب له ذریعہ نشته.
تمو اکثر د سې کوو په کوم اوچات غار وی هغه باندې کوم ټاور والا یا کوم کمنه والا سیګنل کور کوي نو هغه تدویدرې ټیمو مزال وکړو وخیجو یا کبیا مو مکمل تفصیل سره ډیټیل سره خبرې کوو خپل مسافر سره نو هغه دپاره مو سدی پړه چنور ته بیروزو نو هغه دپاره 2 کیلومتر لیارا مطلب دا چې یو ټلیفون دپاره د مو 1500 روپۍ کرایه لګیږي ټایم هم لګیږي کرایه هم لګیږي لہذا مو یې سره دا شای مو ته په علاقې کې ټاور منظور کړی شي سې مو علاقې کې حکومت دا غا تکلیف ختم شي د مړی ژوند دی او خپل مسافر سره د مو رابطه څه پسانه سره وشي.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر وای دوه ورځې وړاندې په پړچنار کې د مسلې له امنیتی او خپل مشرانو سره د یو ملاقات پر وخت شریکت کړي او هغه ورته ویلي چې ډېر ژر به موبایل سہولت بحال کړي شي.
چونکی په لوور او په پر کورم کې خو مطلب چې موبایل اکسس شته کنه سنټرل کې ما غو کو یو څه د فورم ته مې دا کې خو چیرې چې سنټرل کورم کې زمونږه خلکو سره بیا اکسسبيليټي ایشو می زمونږ سره د ویشر اپروچ مو مت نه کیږي نو کته شنو کوي باندې مونږ کار شروع کړی دی او واده سره نو هم خو کېدی شي 10-15 دن کې الحمدلله دا تاسو ته دا صدا غ شروع شي دا نتورک
په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو تر شروع کې دوه ورځې د موبایل سرویس بند شوی وو چې دا بیا په 2012 کال کې د سیمې امن تر راتلو وروسته په عمومي توګه بحال شو. د 2014 کال د اپریل په میاشت کې دا یو ځل بیا د امنیتي اندېښنو له کبله معطل شو چې تر اوسه نه دی بحال شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
مشال ریډیو ته وګي او دونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کې دونکو دي د دولس نیمه بجو د خبرو لنډیز بدانی ساجمل لا ورو دا غي نه پس درته یو شمیر نور مطالب هم وړاندې کوو. خو لار سمخ کې دانی ساجمل نه د خبرو لنډیز
دا پختن شورین تحریک غړی وای د دوی د یو مشر غړی ابراهیم ارمان لونی د وشن اف ای آر نه درچ کېدو خلاف سباله په بیلابلو هوادونو کې مظاهره کوي. بلخ د بلوچستان چارواکي وای د پولیسو په مبینه تشدد کې د لونی د وشن اف ای آر درچ کول زکه زندیدلی چې دوی د اغه تیبی رپورت ته منتظر دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې سلور پولیس زخمیان شوي دي. په کوټه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق رسنیو ته ویلي چې اونکي مواد د پولیسو گاڑی ته نږدې په یو موټر سایکل کې خودل شوي وو. د بلوچستان کورنۍ او چارو وزیر ضیاءالله لنګو وایي که ایران د پاکستان په خوره د جیش العدل وسله والې ډلې د موجودیت په اړه کوم ثبوتونه لري هغه دې ورسره شریک کړي. لنګو پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې داسې ایس یوه ډله په بلوچستان کې شتون نه لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع نه منتخب د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وایي حکومت د فاټا اصلاحاتو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او تر به د سیمو ته د ان اف سی ایوارډ په لړ کې 100,000 روپۍ هم ورکړل شي. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د مارچ په 9 د شپې په برمل ولسوالۍ کې په شو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي چې پکې 3 عربان دي. د پکتیکا امنیا کمانډان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسم بللي چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوالو. بلخوا پاکستان وای چې د اتو قبایلو د وژنې په سخت ټکو کې غندنه کوي. ایرانی رسنۍ رپورت ورکوي چې د ایران بشري حقوقو مدافع نسرین ستودا ته د 2 کلونو د قید سزا ورکړل شوې ده. نوموړي ته دا سزا د نظام پر ضد د سازش او 2 کاله نور سزا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د سپکاوي له کبله ورکړل شوې. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش خبرداری ورکړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونو په برخه کې د پرمختګ پر ځای نور شاته تللي دي.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لندیزمو د انیس اجمل لاوریدو او سترته د پاکستان خبرو شو د نور اسپانو د اداري مهم ټکی زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړ.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلي او وایي د روسیو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د امریکا د چارواکو لخوا د شکمنې تګلارې باوجود د دواړو هیوادونو اړیکو کې نوې بدلون راغلی. نوموړي دا څرګندونې هغه وخت کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته یې د حکومت سیمه ییزه او بهرنی پالیسي او له واشنگټن سره د طالبانو د مذاکراتو میز ته کېنولو په اړه خبرې کولې. ادارې وایي په داسې حال کې پاکستان د امریکا له پارا ډیر ضروری اتحادی ملک دی. خو بل په لوټرم انتظامیه دی لړکې اوس بی باوري شوې ده. نو کله اسلام آباد سره په مکمل توګه رابطې ختم کړي نو دا په د افغانستان د امنیت لړکې ډیر لویه تیروتنه وي. دریا اخري کوي که څه هم امریکا او پاکستان په یو شمېر مسلو سره نه متفق کیږي خو بیا هم تعلقات لډیر مديره سره روان دي. نو اوس چې نوې اړیکې پیل شوي د دې لپاره به په یو بل اعتماد کول پکار وي او باید چې تم مرکز یا فوکس اوس د امنیت نه اقتصاد لړخته واړول شي او هم په دې د دوانو هیوادونو ترمنځ پیاوړې اړیکې جوړې دي شي. لپی خور خبرې دن کې اجر سپن خپل ای دریا کې وای د شماریاتو ادارې خپل رپورت کې لیکلي چې روانه میاش په ګرانی کې 14.1% اضافه شوې ده او سلیریش د ضروری استعمال سیزونو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی شوې. ادارې وای د شماریاتو د ادارې رپورت په خپل ځای خو په خلاصو بازارونو کې اوس هم د ګرانی سره سره غیر معیاري او د ملاوت ډک خوراکي توکي خرڅيږي. ادارې وای په کار د حکومت دی اړه توجه ورکړي او نه یوازې دې خلکو ته وویلې شي بلکې په دوی د سر لپاره یو منظم نظام هم جوړ کړي. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په نرخونو کې خکته بره کېدل د ډالر او تیلو په نرخونو کې د اضافه په وجه نه بلکې د ذخیره کوونکو په وجه هم کیږي. نو کدي یو خار انتظامیه سنجیدګي وخی نو چرته به هم د ټماټرو نرخ په شپش په د سلويخ ترپو نه یو سل سلويخ ترپو ته نه رسي. ادارې وایي دا ټول گرانی د خپل اندې جوړ کړی شوی او حکومت تاجران او دکانداران خپل مرضی ته پریخي دي. نظریه آخر کې وایي اوس چې حکومت وایي اقتصاد خړخت روان دی او اقتصادي بحران ختم شوی نو باید چې د دې خواږه ولسته ورسی او حکومت ولسته د فائدې او اسانی لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریڈیو ته وګی واشنگتن پوسټ وسپاره لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن اشاره ورکول سره د هغه هیواد او هند ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا ختمه شوه. بلخوا ګارډین وسپاره لیکي په یو نیو کتاب کې داوه شوې چې د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د سو کلونو لپاره په افغانستان کې له امریکایي اډو سره نږدې پاتې شوی و. د دواړو لیکنو تفصیل له نساج ملاورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د فبرورۍ په 26مه د پاکستان بالاکوټ سیمې ته د هند جنگي الوتکو استولو سره نیو دلی د دوو لسیزو هغه پالیسي ماته کړل چې د سنو په اند هند په ستراتیژیکي توګه نه کاروله. د دې ورځ وروسته پاکستان د هند تر انتظام لاندې په سینو بمباري وکړه. دې پیښې په هند او نړۍ کې ګڼ خلک حیران کړ. د لیکوال په وینا د هغه حالات چې په وروستیو کې د دفاعي ځواب د یو نوي فکر په توګه یاد کړي وو. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هند لږ تر لږه یو الوتکه اوغر سبلا او داغي پایلټ ابینندنی اونیو. د دې په خدوارو سرستو د پاکستان وزیر اعظم د امن اشاره په توګه د ابینندن د خوشی کولو اعلان وکړ. واشنگتن پوسټ لیکي د بالاکوټ په غسیمه کې چې هند په نخه کړې غنې ونی ورسېدلې وي خو پکې د سلګونه کسانو د وژنې ایس نخې نشته. د هند د بهرنیو چارو سیکرټر د برید سو ساترستو ادا کړی و چې په سلګونه کسان یې په نخه کړې دي. د فبرورۍ په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په ځانمرګي برید کې سلور سلوي ملیشا سرتیری وشل شو. د دې برید د سیمواری پاکستان مشت جیش محمد وسلواله ډلې منلې وا. واشنگتن پوسټ لیکي هند پلواما برید پر د عمل کې په بالاکوټ کې برید وکړ او لدې سره د پاکستان او هند ترمنس ګډوډي پیدا شوه. خورستو بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ابینندن د خوشی کولو او د امن پیغام ورکولو سره دا ترنګلتیا ختمه شوه. واشنگتن پوسټ لیکي د دوو اټمي ځواک لرونکو هیوادونو ترمنس ترنګلتیا خنه ده. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي په نوی کتاب کې دا شوی چې طالبانو په خانی مشر ملا عمر د سو کلونو لپاره په افغانستان کې له امریکایي اډو سره نږدې اوسېدو. په دې کتاب کې ویل شوی چې امریکایي سرتیرو یو وارې په یو کور کې د ملا عمر د لټولو هڅه کړې وه خو د هغه د پټې کمرې په موندلو کې ناکامه شوي وو. د هالینډ یو خبریال او لیکواله بیټي ډیم د 2016 کال راهیسې په افغانستان کې صحافت کوي. نوموړي د دښمن لټون یا سرچنګ فار ان انمی په نامه د 1300 کلونو راهیسې کتاب لیکه. دا کتاب 13 میاشت په لنډه ژبه کې چاپ شوی خو ځینې برخې زومیا څېړنیز ادارې په انګریزي ژبه هم چاپ کړي دي. بیټي ډیم د کتاب لیکلو لپاره د افغانستان بیلابیلو برخو ته سفرونه کړي او له حکومتي چارواکو د طالبانو لوړپوړو غړو سره لیدلي وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي بیټي ډیم ته ویلي شوي وو چې د طالبانو د واک په موده کې پخانی والی جبار عمری هغې ته د ملا عمر د اخري کلونو په اړه کره معلومات ورکولی شي. خو دا کار تر هغې ګران وو چې افغان چارواکي جبار عمری په حفاظتي تحویل کې واخلي. له دې وروسته افغان چارواکي په کابل کې په یو خوندي کور کې د مرکې په کولو کې د مرستې لپاره رضا شول او دغسې جبار عمری خبرو ته غاړه کې خوده. روسپانلی کې امریکایي پوځیانو دوه واري ملا عمر نږدې نیولې وو. په لومړي ځل ملا عمر او جبار عمری په انګړ یا غولي کې وو چې د پوځیانو قافله ورغله. خو هغه چې د پوځیانو د پښو غږونه واورېدو نو د لرګیو شاته پټ شول او سرتیري الته بغیر د داخلي دو تیر شول. دویم واري امریکایي پوځیانو د ملا عمر د پټې کمرې دروازه ونه مونده. جبار عمری وایي دا ورته معلومه نه ده چې آیا د لټون د عملیات د روزنی گشت برخه وه او که د پټو معلوماتو ورکولو په بنیاد چاپوه. ملا عمر په 2013 کال کې ناروغه شو خو هغه د درملنې نه انکار کړی و. ګارډین ورځپاڼه لیکي جبار عمری ملا عمر ته ډاکټر او یا پاکستان ته د وړلو وړاندیز هم کړی و. ملا عمر بیا د 2013 کال په اپریل میاشت کې مړ شو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنیمو بجو
فام کوا
پپاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملګرو ملتونو د افغانستان د پاره ځانګړي استازي په طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره کینی او خبرو اترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري ناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د میچي یا محمود پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی.
آی سټرس the imperative need for the taliban
زدا مهمه ګڼم چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې موږ باید دا ومنو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو پر ملکیت د سولې ملاتړ لپاره د سیمه ایزو هڅو په ګډون ټول نړیواله هڅې هم دې ته اړتیا لري چې سره همغږي شي. کاغلی ماموتو دغه څرګندونه پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې هغې غونډې ته وکړه چې د امنیت شورا لخوا د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی رپورت بحث وکړ. په دغه رپورت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو تر بل هر وخت د چانس زیات کړی چې په دې هیواد کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړی ترلاسه شي. ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې د دولتونو لخوا د سولې په برخه کې د هر اړخیزو روانو هڅو په نتیجه کې به طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان دولت او افغان ولس د سولې لپاره ژمنې کړې او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ښاغلي محب په وینا تر اوسه پورې دوی په دې کار کې پاتې راغلي او د سولې له فرصتونو یې استفاده نه ده کړې. ښاغلي محب زیاته کړه حکومت چمتو دی چې په مخامخ خبرو کې ښکیل شو، خو هغه له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړ او ویل:
We must remember that peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی، دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د سولې په هر جول جاړي کې باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د تیرو څه کم دولسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. یا ماموتو په افغانستان کې بشري وضعیت په اشاره وویل چې تیر کال سخت وشکالی هم د افغانانو ژوند لا له ستونزو سره مخامخ کړی و. د هغه په وینا دیارلس نیم میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، دا په دې معنی چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ورځې څه کم یو وخت ډوډۍ خوري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سوتیلانا سیمیګن د کرایمیا اوسیدونکي ده او کمال یې دا دی چې پر بدني مایوبۍ یا مازورۍ سربیره انځورونه جوړوي. نوموړی د نینا او اولیګ بویف په کور کې اوسی او تر اوسه یې یو شمیر انځورونه جوړ کړي. عبدالحی کاکړ د رویټر خبري ایجنسی په راپور کې د سوتیلانی د ژوند کیسه کوي.
سویتلانا سیمیګن په وجود مازورا خو په فکر روغه، په خوله سمې خبرې نسی کولای خو په همدې خوله زه راکشن کې انځورونه جوړولای سي. سویتلانا د روس سره په زوره الحاق سوې سیمه کریمیا اوسیدونکې ده. د هغې پالنه نینا بویوا او اولیګ بویف کوي. انځورونه سویتلانا په خپله جوړوي، خو کله ورسره نینا هم مرسته کوي.
دې ته د سایبیریا نه ووایي، په دې کې ما د سند او وښو په انځورولو کې مرسته کړې ده.
خو چې کله انځور بشپړ سو نو د سویتلانا دا نوښت ډیر خوښ سو.
زما دا ډیر خوښ شو. دا وادي، دغه سند او واخه ډیر ښکلی دي. په عمومي توګه مې دا نوښت ډیر خوښ شو.
اته اوسه اوسه خوشاله یی.
انزورګری د سویتلانا یو خوب وو او دا خوب نینا او د هغه خاوند اولیګ اورپورا کړ.
کله چې هغه له موږ سره اوسېدل پیل کړل نو ما له خپلې میرمن نینا سره مشوره وکړه او هغې وویل ولې نه، موږ باید د دې دا خوب ور رښتیا کړو او دا د رښتیا هم شو. که دا پینټینګ یا انزورګری کول غواړي بیا باید موږ هغې ته رنګونه او کینوس یا پرده راونیسو.
سویتلانا نه یوازې په خوله کې د نیولې برش له لارې زړه راښکونکي انځورونه جوړوي بلکې هم په خوله کې نیول سوی برش باندې کمپیوټر هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په سوات کې په ځوان کول کې د روایتي نشو په ګډون اوس د آی ایس یا آیس او ایکسیټیسی پیلز یا ګولو په نوم نشي په خریدو دي. د نوي جون په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې خوښه سلور زره کسان په نشو اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا سلور زره کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بیلابیلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نه سیوا وشو چې په سوات کې ډېر زیات په تیزۍ سره او تقریبا سو پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان یې یوز کوي. په سوات کې چې دی نیمګور خو تاسو پته چې مین سیټي ده مټر ایریا ده هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو نوی کلی شو تایر آباد شو هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
فضل معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پېښور ته سبق لېږلی وو خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکل غوي وی چې د سی یو نوې شهر غلې د سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي پکې صحیح کولې شي مونږ هغه په چې په چی شو استعمال هم کړه بیا رور څنګه چې استعمال کړو هغه مونږ اډه کړو خوب بن رات نو دغه بم فیل کول او چې کله برا تر بیا نو نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دغه په کې نه کې د بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولې پکې نشه چې دا یو ذلیل شه ده.
د نوی ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خزه هم د آیس په ګډون د بیلابیلو نشو عادي شوي دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی خو زیات ترجیحي انجکشن لګي دو ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دو کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي نو هلته دو ته د فوري آرام د پاره انجکشن لګي نلبین او ګریوینیټ او هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو دا غي د یو مزای چې هغه به بار بار غسل غوړي نو دا غي په وجه موږ په سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمیل چې دی هغه انجکشن وادي شي دي او په خپل ځان ته لګي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمیل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
نو ما راته کال نه خو ډیر وخت نه کوی چې سره ګولې او سمجبان پای ګول پلاړ ولې هغه وی وای دا ښه شی دی وای دا اسکا سکندر ما لسکا نه ما چور سم سره سمجبان نه سره ګولې ونه کوی هغه موږ مالا کې او کوس هغه پلاړ ولې ما چې په خور ته بوس نه هغه وینې روانې پوره روانه
لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دیا وغه اوس په منګور کې د نوی ژوند د ادارې د بیا بحالۍ په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې مولې او دا هټ نشي ومن کولې را بیا ما دیبونو آل یو لوي کسو سر دې مېره کو پمنګور کې یو ما دیبونو آل بس پیسې به نه غونډه واغست ما له بیا ګولې ما کله چرس تې ما کله.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي. نو ځکه په تیزې سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خداسي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړي یا پیکټو کې بند کړي نو دا غي نیول لږ اساني موږ لپاره. اوس میتھامفیټامین چې دي فرض کا غيو چټاګي دي لږ شانت دي نو خو د ډیرو خلکو کار کوي خو دا غي ډیټیکشن موږ ډیر زیات ګران شي. کوئی اوسړي په جراب کې خودو یا جیب کې خودو نو دا تقریبا ممکن نه ده چې موږ هر انسان چیک کوو.
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحاله او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روختون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم ندي ورکړل شوی.
تاسو مشال لري ته وګي په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې مرونه د لوبو دي خو به وزلای ورته د کور خرص پوره کول او پیټه پر په شاکړه. دا ماشومان د خلکو په کورونو په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشاکت کوي. یاسر او اسف د پنجاب پر اول پنده کې په مستی خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستری خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او اسف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ راپور کې د دوی د خوشبختۍ کیسه اورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لو شهر د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي شهر د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانی د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای موږ غونډ لین دین دي دي نه زموږ روان دي. دلته نه موږ کارای مر کو او آر څه د دي نه چلو نظام زموږ د دي نه زموږ غریبي ده. زموږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نر علاوه الله کوي نه کنځلی ډېر استادان موږ لیدلی دي چې کنځل هم کوي والم کوي
مستریخانی ترسولی.
زما دا خواهش و چې زب اسکول وم فوجی با جوړ شم فوجی نه ډاکټر با جوړ شم او مونږ سره په گنجیش نو پلار مړ شو او منگا دورو نه یو خور دا او زدل تر اغل مودل تا وستا سرکار کوم او زاد ما خواهش ده زاد مسترینو چل یاد کما استاد مون له مال هر چم راک
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کی زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسي استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وای ځکه له شاګردان ورسره شک وی چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلې ټکولې وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي اوس کار شو کو چې زک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما رو ټایم په ټایم مرګ مرو ټایم خخري بوټان څه پکاری زه ولاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچہ مرچہ جو کم ہے دا ڈیڑھ دو سو روپئے والا خرچہ اور کمارے یو شاگرد ما دا غنڈ استادان دا میسج دے چی یار شاگردان مان خیال ہو کہ سختی ہو نہ کہ لگا وخیر واخی م کنزل ہوتا م کوئی
پ پاکستان کی پ مستر خانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیرہ نہ معلومہ خود دی ہواد دا شماریاتو مرکزی ادارہ فیڈرل بیورو اف سٹیٹسٹکس تیر کال دا کارگرو ماشومانو تعداد ات دیر لکا یاد کڑیو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
تس مشال ریڈیو تا وگی ساسو پام یو بل راپور ترا کر روم دا خبرونی پا دی برخ کی ورزو خوستا پا خوست کی خار کی موٹر چلون کی و خاریان دا خار دا سڑکون لخراب والی شکایت لری و وقت نکوی چو حکومت دی دا یاد سڑکون و اساسی ترمیم و بیارغونی تا پام درنو وکڑی نجیب اللہ علو خیل دا نور تفصیل تا
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د خوست ښار په بڼه کې د آبادۍ او پرمختګ له نظره د پام وړ بدلون راغلی او د سویل ختی زون د نورو ولایتونو په پرتله په کې څه ناڅه زیاتې ودانیزې چارې ترسره شوې دي. خو اوسمهال د دغه ښار د سړکونو خرابوالي ښاریانو او کاروباریانو ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په باراني موسم کې خټې لري او بیا په شنه آسمان کې خاورې او دوړې خلک په تنګوي. په خوست ښار کې لاس پلورونکي او هغه کسان چې د سړک تر غاړې کاروبار کوي مشال راډیو ته وایي د سړکونو د خرابوالي څخه د ورپېښو ستونزو له کبله نشي کولی خپل کاروبار په سم ډول ترسره کړي. ولی خان د سړک په غاړه نایتوب کوي او عبدالجبار د سړک تر غاړې کاروبار لري. دوی وایي په خوست ښار کې د ګاډو ډریوران هم وایي چې د بارانونو او ورخ په وخت کې ګاډي خټې او په خوستواله لهجه چکړې الوزوي چې د خلکو د اذیت او ستونزو سبب ګرځي. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د سړکونو بیا رغونې او اساسي ترمیم ته جدي پاملرنه وکړي. د خوست ښار یو تن موټر چلوونکی عبدالرازق وایي
د هر مانځ سړکونه بېخي خراب دي، خلکو ته دوړې ګردونه وي او چې باران وي چکړې وي موټر راش ډېر وي تکلیف.
بلخوا د خوست ښاروالۍ مسؤلین مني چې د دغه ښار سړکونه خراب شوي، خو وایي چې د کافي بودیجې د نشتون له امله نشي کولی په یو کال کې ټول سړکونه ورغوي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وویل
د خوست ښار سړکونه شپږ میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د خوست ښاروالۍ کلنۍ بودیجه 1.1 میلیونه ډالر ده. په درې کلن انکشافي پلان کې مو د خوست ښار داخلي سړکونه ورکړي دي. یوه بله برخه چې موږ ډېره اعتکاف کوو هغه د نړیوال بانک مرستې دي چې د ښارونو د حمایې دپاره یو نوې برنامه شروع کیږي. په 1998 کال کې به د ښار ډېره برخه دوی موږ سره کومک کوي. نو زه ډاډه یم چې انشاءالله په راتلونکي 2 کلونو کې به د خوست ښار په داخل کې خراب سړکونه ونه لرو، ټول به معیاري سړکونه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم ډیری جوړ شوي سړکونه خراب او کندو کپر شوي، چې سیمواله لامل د سړکونو ټیټ کیفیت، په پروژو کې فساد او د پروژو د کار لجریان څخه د فنی کسانو په واسطه د مسؤولو ادارو د منظم نظارت نشتون بولي.
قبول کړی اوس ټول عمر غلام د مجبورا دا او بورا دا پورا دا بس بورا دا پورا دا او بورا دا پورا دا بس بورا دا یادشی زن غوارم چه یادشی مانو.